라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض جرل سواش پوج نیوی د ساور یو ډیر شمو د 2013 میلادي کال د می 28مه سعودي عربستان به نن له تروریزم سره د مبارزې د نړیوالې سرمشریزي کوربوي د افغانستان په ګډون د 45 هیوادونو مشان په دې غونډه کې ګډون کوي په دې خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري د افغانستان ولسمشر نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي سعودي عربستان او امریکا د 350 میلیارد ډالر په ارزښت موافقه لاسلیک کړي امریکا وایي د داعش پر ضد په مبارزه کې د دې ډلې د بهرنیو غړیو پر لمنځه وړلو تمرکز کوي د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي په دې سرمشریزه کې له تروریزم او سخت دریځي سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې کیږي تمه کیږي چې افغان ولسمشر به د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او یو شمېر نورو مشانو سره وبیني د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر غنی به د ریاست سرمشریزه ته د تروریزم او له تروریزم څخه د تړکونکو خواو په اړه څرګندونه وکړي د پکتیا ولایت سرپرست عبدالولی صحیح وای په ګردی شار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وشل شوې دي شاغلی صحیح تیرش په ازادي رادیو ته وویل دی وای موږ څلور شهیدان او شاوخوا یو دیرشتنه ټپیان لرو شپږ کسان سخت ژوبل شوي چې مرکز ته انتقال شول نور ټپیان د ګردیز مرکزی روغتون ته وړل شوي دي ما هغوی ولیدل روغتیایي وضعیت یې ښه دی د پکتیا سرپرست وویل پرونی حمله کې درې واړه برید کوونکي په یو ساعت کې دننه وغوښل شول په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د یو قومندان په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي دي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په دې عملیاتو کې چې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې وشول د حمزه په نامه د داعش یو قومندان هم وژل شوی دی سعودي او امریکایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړې دي دا موافقه پرون په ریاض کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز لخوا لاسلیک شوې سعودي او امریکایي چارواکو له ریاض څخه د ولسمشر ترامپ کتنه تاریخي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې لخپل سعودي سیال عادل الجبیر سره په یو خبري غونډه کې وویل د 350 میلیارد ډالرو د موافقو په منځ کې 110 میلیارد پوځي او دفاعي دي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د داعش پر ضد په جګړه کې خپل تمرکز د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړلو ته اړولی دی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل په دې ډول به په لویدیځ کې خپلو کورونو ته بیرته د داعش د غړیو د ستنېدو مخه ونیول شي پینټاګون وایي د داعش پر ضد په مبارزه کې دا نوی بدلون به هغه ډول بریدونه کم کړي چې په پاریس بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو کې وشول او لسګونه کسان پکې وغوښتل د دوهم ځل لپاره د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټونکی د ایران خلک دي روحانی په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته پرون د ایران دولتي تلویزیون ته وویل ایران له نړۍ سره تماس غوره کړ او سخت دریځ یې رد کړ نوموړی ژمنه وکړه چې هغه وعده به پوره کړي چې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال کړي دي حسن روحانی د ایرانیانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او وی ویل چې دی د ټولو حتی د هغو چې د ته رایه نه ده ورکړې مرستې ته اړتیا لري حسن روحانی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د جمعې په ورځ وشول په سلو کې 50 رایې خپلې کړې او محافظه کار ابراهیم رئیسی چې د اصلاح پلور روحانی نږدې سیال بلل کېده په سلو کې 8.5 رایې وګټلې خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښتو او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبری مجله په دوام کې افغان چارواکي د سعودي عربستان په غونډه کې د تروریزم د ملاتړ د مخنیوي موضوع مطرح کوي.
هغه ادرسونو ته به اشاره کوي چې هلته تروریزم ستا تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري.
افغان چارواکي او کارپوهان د پاکستان انزوا د سیمې او افغانستان په ګټه نه بولي.
کومنځوي سي او نړیوال قواعد هم پرې تاثیر ونه چوي چې په تبه د پراوړ اقدامات لاسپوري کوي.
په کندز کې بسګران شکایت کوي چې طالبان د اوشر په نوم په زور ترې جزیه اخلي.
په لس منه یو منه اخلي په سره څوک زور نشي ویلی او په زور اخلي په حساب دغه وي.
طالبان صرف پارچه ورکي خو چور نه کې بیا دغه هم په زور درنه اخلي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان له لوري د درنو وسلو حمله پرې شوي.
یو وشپیر مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل ساحمانی د پاکستاني نظامیانو لخوا ور شوي دي.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته. د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه هم په ویب پاڼه کې لوستلی شي. سعودي عربستان نن له داعش او سختریزي سره د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی. د ریاض دې کانفرنس ته چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له رسمي سفر سره په یو وخت جوړیږي، د لسکونو اسلامي هیوادونو مشران وربلل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې وینا وکړي او له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو سرچینو ادرسونه به پډاګه کړي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې نن د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران له داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځ سره د مبارزې په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان دوا خان میناپال په خبره محمد اشرف غنی به هغه ادرسونه په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د دولت ضد سخت دریځ وسلوالې ډلې تمویل او تجهیزوي.
په دې کې شک نشته چې هغه ادرسونه ته به اشاره کوي چې هلته تروریزم ستا تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري، خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ریاض کې دی او د امریکایي مقاماتو په وینا په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په دې برخه کې به د سخت دریځۍ او له هغې سره د مبارزې په باب خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه خودلو په شرط خبري اژانسونه ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. د افغان چارواکو سربیره چې د ریاض نننۍ کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور ګڼي، د چارو کارپوهنه هم په دې باور دي چې د دې کانفرنس موقعیت او وخت د افغانستان حالاتو ته په کتنې سره مهم دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الامین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موقعیت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم
دا یو مهم موقعیت، مهمه غونډه په مهمو شرایطو کې ده. امریکا د منځنی ختیځ د بحرانونو د نوي مدیریت په هڅه کې ده. یو مسأله د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ده او بل مسأله په سیمه کې د امریکا د حضور او ګټو د راتلون کې ده. فکر کوم دا یو مهم بحث دی او افغانستان په دې سترو سیالیو کې ښکیل دی. سعودي عربستان په داسې وخت کې د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی چې متحده ایالات او ناتو تړون افغانستان ته د 200 اضافي سرتیرو د استولو او د افغان ځواکونو د پیاوړکولو په پیشنهادونو غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورس د ویډیو کانفرنس لالارې د ناتو استازو ته په وینا کې په ډاګه کړ چې په افغانستان کې فعالې تروریستي شبکې د 2000 لومړي کال په مقایسه اوس لس چنده پیاوړې او خطرناکې شوې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد بیا په روانه اونۍ کې په بروکسل کې ویل چې کاناډا افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري، نو دې ته په پام سره چې افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي په دې اړه باید ژر پریکړه وکړي.
و مبردل چې سعودي عربستان نن له داعش او سختریزی سره د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی. دغه کانفرنس او د نتیجو په اړه په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته انتظار یو. که له یوې خوا له تروریزم سره د مبارزې لپاره هلې ځلې کېږي، نو له بلې خوا د سولې هڅې هم کېږي. د افغانستان حکومت وایي چې کوشش کوي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې د خبرو ټول مدیریت خپل کړي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي د کابل د پروسې په جوړیدونکې ناسته کې به افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د ننګونو په اړه هم خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د ځل افغان حکومت وایي غواړي چې د سولې د پروسې ټول مدیریت خپل کړي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل د پروسې په ناسته کې چې د جوزا په میاشت کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به د افغان سولې د بهیر په ننګونو او حل لارو بحث وشي.
افغانستان تلاش دارد که در قالب
دی وی افغانستان کوښښ کوي چې د کابل د پروسې د ناسته په چوکاټ کې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي. ولسمشر دوه ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کړي او تمه ده چې ډېر ژر د جوزا په میاشت کې د کابل د پروسې ناسته جوړه شي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د کابل په ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې د سولې پروسې ته چندان لیوالتیا نه لري. د سیاسي چارو کارپوهان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همغږي مهمه بولي، خو وایي دا به ستونزمنه وي چې افغان حکومت دغه اجماع رامنځته کړي. سیاسي کارپوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا یو خیب تکرار دی، ولې په عمل کې مشکلات لري. تر څو چې موږ د پاکستان سره فعال ډیپلوماسي ونکړو، تر څو چې موږ د سیمې د هیوادونو اجماع رامنځته نه کړو او کوشش کوله چې اعتماد رامنځته کړو، زه فکر کوم چې اوس وخت کې زموږ له بده مرغه جنگ کې دومره ښکېل یو. دغه جګړې د افغان حکومت ته او د افغانستان دغه سختار دغه جوړښت دومره صدمه رسولی چې نشو کولی موږ تاسو یو
او مغختل چې د کابل د پروسې د ناستې په اړه د سولې د عالي شورا نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت و بجه او دیرلس دقیقه شوه. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله منزوي شوی دی. د دې جرګې دوهم رسیال وایي نړۍ اوس په دې پوه شوې چې پاکستان نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیوالو مسایلو کې هم رښتینی نه دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا منزوي پاکستان د افغانستان په خیر نه ګڼي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم افغانانو هیڅکله د چا د منځوي کولو هڅه نه ده کړې، خو پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له امله ورځ تر بلې په نړۍ کې منځوي کیږي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅکله نه غواړو چې پاکستان کې ناامني پیدا شي، موږ نه غواړو چې منځوي شي، مګر منځوي په دې معنی ده چې نړیوال ټولنه په مجموع کې هغوی ورسره په موجه سوی ده. دا په خپله دته بلاخره دا قاره سو چې پخپله
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په مخام د کندهار ولایت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان په انزوا کې د یخو منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید بالاخره له پاکستان سره د دولت په توګه سولې ته ورسیږي. ولسمشر همداراز ویلي چې افغان حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې رامنځته کړي، خو پاکستان باید وهڅول شي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې او منځوي پاکستان څومره د افغانستان په ګټه دی، د پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه نصر الله ستانګزي څخه وکړه.
په انزوا کې ساتل خطر دا لري چې پاکستان د توتو مملکت ده که منځوي سي او نړیوال قواعد هم پرې تاثیر ونه چوي. دا د بانه لري چې په سیمه کې به نه د افغانستان په ارتباط د سیمې په ارتباط د پراوړو اقدامات لاس پورې کوي.
په یاد لري نن یکشنبه ده، له نیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په نننۍ خبرونه کې په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه ستاسو نظر غواړو. تاسو کولی شئ سرلووس هم د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې د دې موضوع په اړه خپل نظر راوستوئ چې ستاسو په نظر دا ډول کانفرنسونه تر څه حده پورې اغیز لرلی شي. اوس 8:15 دی د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سرپرست عبدالولي صحی وایي په ګردیز ښار کې د نوي کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په پرونی برید کې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 10 وسلوال وشل شوي دي. سعودي عربستان او امریکایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د داعش پر ضد په جګړه کې خپل تمرکز د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړلو ته اړولی دی. او د دوهم ځل لپاره د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی وویل په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران خلک دي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.8 او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په همدغه چپو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د رواني خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه حمله رو خو اوس به فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرغلي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپنې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د افغان ولسمشر مرستیال د زورونی او تیوي اداو په لړ کې له افغانستانه ووت. د لیکوال اشاره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته و چې د چارواکو په خبره د جمعې په ورځ د درملنې لپاره ترکیه ته ولاړ. د جوزجان پخوانی ولی احمد ایشچی ادعا کوي چې دوستم او د هغه ساتونکو د تیر کال په نومبر کې د اوزلو بیل له یو میدان څخه له ځان سره یوړ او هلته یې ځورولی او حتی جنسي تیری ور باندې کړی دی. د ګارډین په لیکنه د طبي تحقیقاتو نتایج د ایشچی ادعا ثابتوي. خو د دوستم یو ویان بشیر احمد تایانج ویلي چې ایشچی له طالبانو سره د تړاو په دلیل نیول شوی وو. د دې مقالې لیکوال د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکي چې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ویلي چې له قانون ماتونی او د زورواکو له مافیت څخه ستړی شوی دی. ولسمشر غنی ویلي د قانون حاکمیت او حساب ورکول له دولته پیلیږي او موږ ورته ژمن یو. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانه وړاندې لیکي چې ترکیه ته د دوستم سفر دا احتمال رامنځته کړی چې شایي هغه له محاکمې تښتي. د لیکوال په خبره دا پیښه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه د نړیوالې ټولنې د څه باندې یوې لسیزې هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. ګارډین زیاتوي د طالبانو د رژیم ړنګېدل په دې معنا و چې د افغانانو لپاره په امن فضا کې د ژوند زمینه برابره سي، خو اوس په افغانستان کې زورواکي چې دولتي چارواکي هم پکې شامل دي فساد او تاوتریخوالی کوي او د قانون په وړاندې ځواب نوایی. انډین ایکسپریس ورسپانه بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو مسله څرګنده ده. دغه هندي ورسپانه د امریکا د سیمه ییزو رسنیو له قبل لیکلي چې د امریکا د کابینې غړي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشوره ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 8400 څخه 10400 ته لوړ کړي. په همدې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر له قوله راغلي چې وایي هیله مند دی د افغانستان د وضعیت په اړه د واشنگټن ارزونه ژر تر ژره بشپړ سي او سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلان کړي.
د کندوز اوسیدونکو وایي وسلوال مخالفان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې له بزګرو څخه د زراعتي محصولاتو عشر اخلي او د وسلوالو مخالفانو له دې کار څخه هیڅ دقان سرغړونه نشي کولی او هرومرو به د خپل مځکې د حاصلاتو عشر طالبانو ته ورکوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوال مخالفان له بزګرانو څخه د زراعتي حاصلاتو لسمه برخه د عشر په نوم اخلي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن بزګر مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او شر خو اخلی په لاس من یو من اخلی په سر څو زور نشي ویل او په زور اخلی په حساب دغه وای وای مونږ نه څو غریب نشته مونږ غریبانه نسو ځکه چې مونږ جهاد کوو مونږ د پیسو ته ضرورت لرو الخه صلات ضرورت لرو مرمۍ ته ضرورت لرو دې په خاطر مونږ ته وای ضرورت دی دغه نه اول مونږ ضروري
په ورته وخت کې د چهاردری ولسوالۍ د قریاتیم کلی یو تن اوسیدونکی سلاودین بیوی چې دوی د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي نو له همدې کبله طالبانو ته د زراعتي محصولاتو وشر ورکوي او که سرغړونه وکړي نو بیا په سیمه کې دوی گزاره نشي کولای.
مثال ناراضي ورونه یو غوته ورکو کاغه نه وي نو اربکیان ورته وای دوی اخلي. اکثره خلک دي چې زور نه بيخي ورکوي نه. طالبان صرف پارچه ورکي خو چور نه کې بیا د هغه په زور در نه اخلي بیا اتمن درته وکړ ګور مجبور ورکه.
د دغه خلکو په وینا چې وسلوال مخالفان د وشر ټولولو له لارې د خپل مالي امکانات پوره کوي همدارنګه له دې لارې خپل پوځي تجهیزات او مهمات رانیسي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هر کال په دې ولایت کې په څه باندې 1,550,000 هکتاره آبي او په 13,215 هکتاره للمي ځمکه کې غنم کرل کیږي.
سل یو سل سالوی من په یو جریب کې غنم کیږي. متاوري اوسط چې مونږ تخمین کړی دي چې خو بعد ټول چې اوسط سنجش کړی تقریبا 15 من په یو جریب کې غنم تاوري اوسط سل د غنم ولاستر دي.
د کندز یو تن سیمه ایز چارواکي چې لنوم خودلو څخه ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټول زراعتي ځمکې په هغو سیمو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان حاکمیت لري. دغه چارواکی زیاتوي چې په دې ولایت کې هر کال وسلوال مخالفان یوازې د غنمو د وشر ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. خو له دې وړاندې د کندز د یو شمېر سیمو خلکو ویلي وو د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو سیمو کې چې خپل سری وسلوال همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو په نوم وسلوالې ډلې چې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي هغوی هم له خلکو څخه په وچ زور د زراعتي محصولاتو وشر اخلي. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې له خلکو څخه په زوره وشر واخلي او که چیرې دوی پرې خبر شي چې خپل سری وسلوال او یا هم سیمه ایز پولیس له خلکو څخه وشر اخلي ورسره قانوني چلند کوي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په کنجګل درې او شاوخوا سیمو یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو له لورې د شنبې له سهاره د توپونو ډزې پیل شوي دي چې پکې یوه 15 نجلۍ هم وژل شوې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه یې له تیرو دو ورځو پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزې شروع کړې چې څو کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. یو بل تن چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله وویل پاکستانیو پوځیانو د دوی په کورونو د ډزو تر څنګ هلته د کونډه تار غځولو کار هم پیل کړی دی. دوی وایي کلونه وشول چې د پاکستاني ځواکونو لخوا یې کورونه ویشتل کیږي خو د افغانستان د ساتنې په نوم راغلي نړیوال ځواکونه یې یوازې سیل کوي. نه یې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړ او نه یې هم دې ته مجبور کړ چې خپل لاسوهنی او بریدونه ودروي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوې دي.
بیا موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي یو شپېره مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل ساحه باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا وار شوې دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته دی خو دا څو میاشتې کېږي چې د پاکستاني دغه مرمۍ د کونړ په درې ولسوالیو باندې خاص کونړ او سرکانی او دانګام ولسوالۍ باندې مرمۍ راځي چې دی نه د 280 پوری کورنۍ د دې مرمۍ لامل بې ځایه شوي دي.
هغه وایي دوی ته تر اوسه داسې کوم معلومات نه دي راغلي چې ګنې پاکستاني ځواکونه دي د ډیورن په کرخه اغزن تار غځوي او یا دي نورې موانع جوړوي.
د هغوی د خوځښتونو په اړه تر اوسه پورې موږ کوم رسمي راپور نه لرو چې دوی د کنډه تار په سرحد کې پیل کړی.
آزادی رادیویی مجله
د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان په خپل منځ کې د سلګونو میلیارد ډالرو سوداګریزي موافقې لاسلیک کړي. دا موافقې ریاست د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په مهال لاسلیک شوې دي. تفصیلې رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سعودي عربستان چارواکو ویل دواړو هیوادونو ترمنځ د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو سوداګریزي موافقې لاسلیک کړي دي. دا موافقې ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په جریان کې چې سعودي او امریکا تاریخي بللې ده لاسلیک شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په ریاست کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل د دې موافقو په لړ کې شاوخوا 110 میلیارد ډالر په پوځي او دفاعي برخه کې دي. دی وایي موږ نن د 23 بهرنیو پانګونو جوازونه اعلان کړل چې د 350 میلیارد ډالرو مستقیمې تاریخي پانګونې سره تړلې ده. له دې څخه 109 میلیارد ډالر زموږ د سعودي شریکانو د امنیت د ټینګښت لپاره د وسلو پلورل دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ د سفر د واشنگټن او ریاست ترمنځ اړیکو کې د تحول یو نقطه وبلله. عادل الجبیر ویل سعودي او امریکا د ستراتیژیک لیدلوري اعلامیه هم لاسلیک کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم او خونړۍ سخت دریځې پر ضد د مبارزې لپاره اساس جوړوي. د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو ویل دا موافقې به په یوې لسیزه کې عملي کیږي او سلګونو زرو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. له ایران سره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د اداري نزدېوالي له سعودي سره د واشنگټن اړیکې سړې کړې وې، خو ډونالډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د خپل سفر لومړۍ ورځ ډېره عالي بللې ده او ویلي دي چې په امریکا کې به سلګونه میلیارد ډالره پانګونه وشي او درې ځله یې تکرار کړه چې دا پانګونه به د کار زمینه برابره کړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ټرمپ دا سفر به د امریکا او سعودي عربستان ستراتیژیک اړیکې پیاوړې کړي او د سیمې او نړۍ له امنیت سره به همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سعودي عربستان وروسته اسرائیل او واتیکان ته هم سفر وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم د ما امین جان ده، ولایت کابل، ولسوالی پغمان، 14 منایه او دغلته په دغه پنتون کې مافزه ما د دغه پنځي ادبیات ډپارټمنټ چینایي
چینایي دې زده کنه
کما کما مزره
مثلا څه دې زده
دوره مزدي چې ستړی مشه او خیر او تشکر دوره شون مزدي
خدا په چینایي کړه ته وای
نه ها
او چې په خیر راغلی نور څه
نه اوره مینه دسته
کوشش کوي چې زده کې
یعنی کوشش کوم خو له ټولو ژبه نه چینایي ډیره سخته ژبه ده و دې د مثال د خبره ده د اردو د زده مې ده پنجابي د زده مې ده سندي د زده مې ده هندي د زده مې ده پښتو د زده مې ده پندش په قسمه پښتو مې زده دي نو پارسي مې زده ده خو چینایي مې ته وسه صحیح نه ده زده کړی.
دلته د محصلان چې راځي کته پورته کېږي له دوی سره دې رویت څنګه ده درنه خوشاله دي ورنه خوشاله یې کنه
خو زه خدا صدا کنه لاغه طول د جهاد لاغه طول د انقلاب نه را په دې خواته چاته مې بد نه دی رسولی خیانت مې نه د کړه په خپل ملک په خپل وطن کې اته چې زبا په پنجاب کې وسیدم د ترکمن او د ازبک د خلکې به کار کوه پنجابیانو به پیسې نه ورکولې بیا به دوی ماته راغله چې ورور خیر د تا خو ژبه زده ده د دې مونږ حق را ته وخله بیا به زه ورغلم ما بورتویلم بایی تم کیوں اس کو پیسې نه دی اړه بیا به دوی را ته ویلې چې بایی تمہاره کیا ہوگیا مورتنا مال ہمارا پٹھان سے ہمارا سر زمین سے ہمارا افغانستان سے جو اس کو پیسہ دے پیسے تے واقعی سے لے بس دو گانے رہتا کولے رہتا ویلے کاکا 50 روپے دیوراز کمیشن دمنگ تا تا درزی نو ما بورتے لے چورو رز زن نہ پرشپت کار کڑم نہ پ بلچی نہ پ گدائی گری زل خپل خدا پاک زورا کڑا خان دام کا بڑئی دیش پہ چز دیش گو پٹرولے کے لاٹ درې پیرې څلور پیرې چې زه وکړم ته سبا پورې زه 6000 روپۍ ګټم نو زه مله د تا پیسو ته څه ضرور لرم بیا به دوی چې نه دا د موږ له طرفه در بخشش مله نه ما ته بخشش کوم ته د خپل ځان په وچلوه د هوټل قرض د ځان ته په خلاص کړه بیا به دوی ما ته ډېرې دعاوې کولې
پانتون تا کل راغله
پانتون تا خو د کرسی سه پاغوال کال بنده
در اوس دل تا خوشاله ساتی تیر ده
والا رو خدا که خوشاله نه بس کار نشته مزدوری نشته دلتم 5000 روپے بنده ځان بند کړه ده شپږ زر 5000 5500 روپے می دیورځه ماشه او 3000 روپے می دشپې نو بس ورو را په دغه 5000 روپے باندې قناعت کړه ده قناعت کشه ده کنه یعنی چا په زور نه را وسلی مونږ د خپل مجبوری دی مونږ د خپل غ په خای مشکل په خاطر دلته راغلی پروتي فعالیت کوو واده ور دغه کوو خلک هم را سره خوشاله دي خلک هم را سره کومک کوي او د مونږ هم د لاس خیر وردی
دا و د ازادي رادیو لمړی خبری مجله اوس په هم بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر سرون سپاس شما و سلام عرض میکنم سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از